شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. په دې خبري مجله کې مزاحمت شي بر کور بیم. تخنیکي چارې امان امیرزای مختوړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال پر پوځي کاروان ډزې شوې دي او د ده زغروال موټر هم په نقشه سوی دی. خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی د اوسپنیز مثلث په نامه د نظامی عملیاتو په پایله کې چې په ننګرهار کې روان دي تر اوسه تر سل زیات وسلوال سختدریځې وژل شوي دي. وسلوالو سختدریځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر کاروان حمله کړې ده. د اسلامي دولت ډلې سختدریځو په سوریه کې د عیسوي روحانیانو یو لرغونی استوګنځای او یوه کلیسا ورانه کړې دي. بشپړه خبرونه د اوسپنیز مثلث په نامه د نظامی عملیاتو په پایله کې چې په ننګرهار کې روان دي تر اوسه تر سل زیات وسلوال سختدریځې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي.
د افغان ځواکونو سره که څه هم مخامخ مقاومت نشته دی او هغوی د دې توانایي نه لري.
د ننګرهار د والی ویاند همداراز ویل چې د اوسپنیز مثلث د عملیاتو په پایله کې چې کومه لاره له درو اونیو راهیسې بنده وه اوس پرانستل سوه. د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ولایت په دې وروستیو کې د وسلوالو نښتو شاهد وو. د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د طالبانو او اسلامي دولت سختدریځو ترمنځ نښتې روانې دي. وسلوالو سختدریځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر کاروان حمله کړې ده. له هغو کسانو څخه یو چې له جنرال دوستم سره وو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته سوه چې ښاغلی دوستم له دوآبی سیمې څخه د ولایت مرکز ته بیرته د تلو په حال کې وو. د همدې کس په وینا ښاغلی دوستم او له ده سره یو ځای کسانو ته زیان نه دی رسېدلی خو څلور حمله کوونکي وژل شوي او اووه کس نیول شوي دي. جنرال دوستم په فاریاب ولایت کې د نظامی عملیاتو پر لومړی کشه حضور لري او د دې عملیاتو نظارت کوي. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ییز پولیس په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د دې ولایت یو امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره ورځ ناوخته د یاد قومندان کور ته نږدې د یوې قوي چاودنې له امله وژل شوي دي. په همدې مهال د خاص اروزګان ولسوالۍ امنیې قومندان توریالي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. یو افغان وړپوري چارواکی وایي چې کابل پر پاکستان د نړیوالو لخوا د اقتصادي او سیاسي فشارونو غوښتونکی دی. دغه چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکی د امریکا لخوا پر اسلام آباد د نظامي مرستو د قطع کولو د پریکړې هرکلی کوي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له دې کبله چې د پاکستان لخوا د سخت دریځو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي سوي له دې هیواد سره خپل نظامي مرستې قطع کوي. له دې هیواد سره خپلې نظامی مرستې قطع کوي. له بلې خوا پاکستان ویلي چې له سخت دریځو سره په جګړه کې جدي دی او له همدې کبله په شمالي وزیرستان کې پر قبایلي سیمو نظامی عملیات کوي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د مویتای په سیالیو کې آخري پړاو ته په وتلو کې بریالي سول. د افغانستان د مویتای فدراسیون په وینا ابراهیم حیدری له هندوستان او قزاقستان څخه خپلو سیالانو ته په 40 کیلوګرامه برخه کې ماتې ورکړه. ټاکل سوی د حیدری به د هانګ کانګ له لوبغاړي سره په آخري پایلوبه کې سبا لوبیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. اسلامي دولت ډلې سختدریځو په سوریه کې د عیسوي روحانیانو یو لرغونی استوګنځای او یوه کلیسا ورانه کړې ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې سختدریځو پر ټولنیزو رسنیو عکسونه خپاره کړي چې بلدوزرونه ښکاروي چې په القریاتین ښار کې د 15 میلادي پیړۍ د عیسویانو روحاني استوګنځای مار ایلیان له منځه وړي. داعش دغه ښار د اګست په 15 ونیوی او شاوخوا 230 کسان یې برمته کړل چې پکښې ګڼ شمېر عیسویان هم شامل وو. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سختدریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي، په ځانګړې توګه له سوریې سره پر سرحد چې هلته د داعش ډلې نوي جنګیالي او مهمات تر پوله تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې ترکیه د اسلامي دولت سختدریځ ډلې پر وړاندې د مبارزې په ائتلاف کې د برخه اخیستو موافقه کړې وه، خو اوس باید د هوایي حملو کمپاین ته خپلې الوتکې ور اضافه کړي. د آذربایجان دولتي څارنوال د خبريالي خديجه اسماعیلوه لپاره د نهو کلونو بند غوښتنه کړې ده. دغه څارنوال دا غوښتنه نن یوه ورځ له هغه وروسته سوي چې په باکو کې 9-10 کلنه اسماعیلوه تربندو دروازو شاته محکمې ته وړاندې سوه. د فرانسې، ناروې او سویډن سفیرانو او ګڼ شمېر خبریالانو ته په نننۍ محکمه کې د برخه اخیستلو اجازه نه وه ورکول سوې او هغوی د محکمې د باندې منتظر پاتې سول. اسماعیلوه چې د ازادي راډیو له آذري څانګې سره یې کار کاوه او د آذربایجان د هغو چارواکو په اړه چې په اداري فساد کې لاس درلود راپورونه جوړول، اوس د غلا مالیې نه ورکولو او د قدرت د ناوړه کارولو په تور محاکمه کیږي. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکي د واشندلې ده. زرګونو کسانو چې په لویه کچه له افغانستان، سوریه او شمالي افریقا څخه دي د مقدونیا او یونان ترمنځ له پولیس سره شپه کړې ده. دا له هغه وروسته چې مقدونیا له یونان سره خپلې پولې ته نږدې اضطراري حالت اعلان کړ او هلته یې سرتیري وګمارل تر څو د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته واوړي. او د سلوواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي. د سلوواکیا دغه پریکړې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو انتقادونه راپارولي دي. د دې وزارت ویاندي میخایلا پالوینووا وویل چې یوازې د عیسویانو د منلو پریکړه یې ځکه کړې چې د سلوواکیا په ټولنه کې د هغوی د جذبېدو زیات احتمال شته. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د جنرال عبدالرشید دوستم د زغروالو موټرو پر کاروان ډزې شوې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د افغانستان د لانجې د هواري لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی. په دې خبري مجله کې به وړاندې دا هم واوري چې ارګ وایي له واشنګټن څخه یوه غوښتنه داده چې پر پاکستان مرستې بندې کړي. د ولسي جرګې یو غړی په دې اړه وایي
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او ترکمنستان لپاره تاوان کوي.
د افغانستان ګڼو دینی عالمانو د حکومت مخالف او وسلوالو له لوري د جګړې پر بندیدو ټینګار کړی.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د ایوامور پوره کړي، چې یو څوک د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مولا پاکستان د هند له دې غوښتنې خبره او چوایي له بیلتون غوښتونکو کشمیري مشرانو سره دینه ګوري. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر زغروال کاروان نن د فاریاب په ولایت کې ډزې شوې دي. د راپورونو له مخې جنرال دوستم د غورماچ ولسوالۍ په لور روان و چې وسلوالو د قیصار په ولسوالۍ کې ډزې پرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، پر جنرال دوستم د برید په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟ په دغو پیشه کې خپل جنرال دوستم ته بلې او بخښه بيبزه په دې پیشه کې خپل جنرال دوستم ته څه زیان نه دی اوښته. حبیب صاحب مننه.
البته
بله ل اوریدونکو بخښنه غواړم ځکه چې د ټلیفون لاین سم نه دی، خو و موردل چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر زغروال کاروان نن د فاریاب په ولایت کې دزې شوې دي. د غوښتل چې د غورماچ ولسوالۍ ته له قیصار څخه ولاړ شي، او د دې ډزو پر مهال د امنیتي چارواکو په وینا مو په زموږ د خبریال په وینا واوریدل چې څلور تنه مخالف وسلوال وژل شوی دی، او یو شمېر کسان هم د جنرال دوستم د وسلوالو له لورې نیول شوی دی. البته ځینې راپورونه وایي چې په دې پیښه کې اته مخالف وسلوال د دوستم د وسلوالو په وینا وژل شوی دي، او دوی دیارلس مخالف وسلوال نیولې دي. تر اوسه طالبانو او یا نورو دولت مخالف وسلوالو په دې ارتباط څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران وایي چې د افغانستان مسله باید له سیاسي لارو حل شي، او له زور او پوځي قوت څخه کار واخیستل به ګټه ونه کړي. د افغانستان د دوه ګاونډي هیوادونه د دې ترڅنګ چې د افغانستان له امنی اندېښمن دي لیواله دي چې د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشران وایي د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یوازې سیاسي خبرې د هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي. دا خبر د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه ترکمن ساری قربان قلی بیردی محمد اوف پرون په اشقابات کې لکتنې ورسته وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ترکمنستان مرکز اشقابات په دوروزینی سفر رسیدلی. دواړو ولسمشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ترکمنستان او تاجکستان په دې کې د نظر یووالی لري چې د افغانستان حالات یوازې د پراخ ملي دیالوګ پر اساس په سوله ییزو او سیاسي لارو حل کېدای شي. د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي د افغانستان د کورنۍ ستونزې د حل کولو لپاره له پوځي لارې او له قوې څخه کار اخیستل منفي نتیجه لري او ګټه نه کوي. تاجکستان او ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې له یو بل سره د اورګاډي په وسیله وصل شي، او همداراز دواړه هیوادونه لیواله دي چې افغانستان او د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته برېښنا او ګاز صادر کړي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اشقابات په خبرو کې تاکید کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غشتلې نړیوال ملاتړ او په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي پروسه کې د دغه هیواد له یو ځای کېدو سره د مرستې غوښتنه کوي. امام علي رحمان او بیردی محمد اوف باور څرګند کړی چې باید په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو تر چتر لاندې موثر سوله ساتونکو ماموریت لا فعال او پراخ وکارول شي. تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پوله لري، او دواړه د افغانستان له خاورې څخه د مخدرو موادو له قاچاق شکایت کوي. په ورستیو کې د افغانستان شمال ته د نامنیو له غزیدو سره د منځنۍ آسیا دا دوه هیوادونه هم اندېښمن شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي چې ویل شوي پر پاکستان خپل مرستې بندوي. د پاکستان ډان رسپانی دا خبر تیر ورس خپور کړ چې د حقانی شبکې د نزپلو لپاره واشنگتن پر پاکستان مرستې بندوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا له واشنگتن څخه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه یو و. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان استخباراتي کړي چې تروریزم تمویلوي د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
وروسته له هغه چې په پاکستان داسې شکونه پیدا شول چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه چې په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامل ده نه د ځپلې، ویل کیږي امریکا پر پاکستان هغه مرستې چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره د هیواد ته ورکولې بندې کړې دي. د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو له دې اقدام څخه هرکلی کړی. په اجرایي ریاست کې یو مهمه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه و. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل مرستې د دې لپاره بندې کړې چې د حقانی شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. که څه هم تر اوسه خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې، خو یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له پاکستان سره خپلې د مرستو پیسې بندې کړې، او د اسلام آباد چارواکي هم په دې خبر دي. که څه هم د مرستو په اړه کره شمېره په لاس کې نشته، خو ویل کیږي چې امریکا هر کال پاکستان ته د تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته څه کم یو میلیارد ډالره ورکول. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید د پاکستان استخباراتي اداره چې د تروریزم په تمویل کې مهمه ونډه لري په تور لیست کې شامل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځازای وایي له پاکستان سره د امریکا مرسته نه ده چې د تروریزم په مقابله کې کارول کېدی، بلکې د تروریزم په تمویل کې ورنه استفاده کېده.
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او تروریستان لپاره تاوان کوي، ځکه یو میلیارد ډالر چې دوی ورکول سیدا تاسو د تروریستانو د مهار لپاره واخلي، برعکس هغه د تروریستانو د تمویل او تجهیز لپاره استعمالولې استخباراتي کړې د پاکستان. نو دا چې اوس په بند کې یو څه تاثیر پې لري، ځکه اختیار هم چې بودیجه نه وي او مالي امکانات نه وي، نو ډېر نور امکانات هم سره کمیدلی.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې سره به پاکستان له اقتصادي فشارونو سره مخ شي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپوه رحل امین ازادي راډیو ته وویل چې ممکن له دې وروسته پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم په پالیسی کې بدلون راولي.
فکر کوم چې امریکا نور پوسوي چې دا لوبه باید پای ته ورسیږي. دا به د امریکا او پاکستان وروستۍ اړیکه نه وي. ممکن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو ژور بدلون راسي. په دې سره افغانستان په ښه دریځ کې پاتې کیږي، په سیمه ییزه کچه د پاکستان تسلط راکمیږي، پر پاکستان یو لړ فشارونه راځي. دا ټول د دې باعث کیږي چې پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي.
ښاغلی امین زیاتوي دا اوس په افغانستان پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه څه ډول ګټه پورته کوي. تل افغان حکومت پاکستان ملامتوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لټګي برګي کار اخلي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. امریکا په داسې حال کې په پاکستان خپل مرسته بندې کړي چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان د کابل پر وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي، نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخې سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
د مختونیا بل وزارت پولیسو د زرګونو کډوالو او پناه غوښتونکو د خبرولو لپاره وشکې بهونکې غاز استعمال کړی دی. په دغو کډوالو کې ویلوې برخه افغانان دي. وړاندې به په دې اړه په دې خبرونه کې واوري، خو څه او تحلیلي مطلب لرو. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یو خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوو بنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحق توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمان شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نظمون فتوا لنن نفس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات شوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوې وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلولو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلې وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلولو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د مخ دنیا بل وزیر پولیسو د زرګونو کډوالو او پناهغښتونکو د خبرولو لپاره چې هڅه یې کوله د یونان تر پولې ورواوړي وشکې بهاوونکی ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه وکارول. د دغه کډوالو ډیره برخه افغانان او سوریایان دي چې وایي په خپلو هیوادونو کې د ناسمو شرایطو له کبله اړ شوي د اروپا د سفر موزې پوپ شو کړي. دغه کډوال د مخ دنیا له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي چې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په زرګونو کسانو چې ډیره برخه یې د افغانستان، سوریې او شمالي افریقا دي، وروسته له هغې شپه د مقدونیا او یونان پر سرحد تیره کړه چې مقدونیا په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او د خپلو سرتیرو په واسطه یې د کډوالو د هغې جوپې مخه ونیوله چې هڅه یې کوله د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونو ته لاړ سي. کله چې مقدونیا خپله پوله وتړله، قهرجنو کډوالو او پناهغښتونکو څو واره هڅه وکړه چې د مقدونیا پر پولیسو یرغل وروړي. راپورونه وایي په دې منځ کې څلور کسان ټپیان سوي دي. وروسته له هغې چې په تیرو اونیو کې بې شماره کډوال دغه هیواد ته داخل سول، د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په خپل سرحدي سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په زرګونو کسان د پولې په هغه بله غاړه د یونان په خاوره کې ایثار پاتې سوي او د مقدونیا ګیفګیلیا سیمې ته یې د تګ مخه نیول سوې ده. د کډوالو د زیاتېدو بحران په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته لویه ستونزه پیښه کړې ده. مقدونیا که څه هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد نه دی، خو له منځني ختیځ او آسیا څخه د هغو کډوالو د تیرېدو سیمه ده چې هڅه کوي د یونان د لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني یا هم سکاندناویایي هیوادونو ته ولاړ سي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د زیاتېدو د بحران په مخنیوي کې د اروپا پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. توماس دی مایزيري ویلي دغه بحران د اروپا په زیاتو برخو کې له پاسپورت پرته د سفر اصول په خطر کې اچولی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي دی غواړي په اروپا کې له تلاشي پرته د کډوالو د سفر د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وګوري. دغه راز په یونان او ایټالیا کې د انتظار صحیح ایجاد سي. د دې ترڅنګ هغه ودونه مشخص سي چې کډوالي بیرته ورستانه کړای سي او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې غواړي په خپل رضایت خپل اتباع بیرته قبول کړي. جرمنی غوسه څرګنده کړې چې ځینې اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان له هغو اصولو سرغړونه کوي چې له مخې باید کډوال او پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې په لومړني غړي هیواد کې چې دغه کسان ورته راځي د پناه غوښتنه وکړي. جرمنی وایي په نتیجه کې ګڼ کډوال مستقیما جرمنی او سویډن ته ځانونه رسوي. جرمنی اوس هم هر میاشت شاوخوا په لسګونو زره کډوالو ته پناه ورکوي. اټکل کېږي چې سرش کال به یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې وضعیت شایي کړکېچن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند له پاکستان غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند له پاکستانه دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوې ده د دواړو هیوادو لوړ رتبه امنیتي سلاحکاران راتلونکې یکشنبې په نوې ډیلي کې له یو بل سره وویني. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدراعظم لوړ رتبه سلاحکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکې یکشنبې پر ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس ته رپورټ لمخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند د حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د ترکیې پوځي عملیات کولی شي د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی کمزور کړي، خو له منځه یې نشي وړلای. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د تمې خلاف د یوې سیاسي لاسته راوړنې په تمه دی. ترکیه انتخاباتو ته تیاری نیسي چې اټکل کې شي تر نومبر میاشتې مخکې به ترسره شي. د فرانس پریس خبري اژانس په حواله په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
نږدې میاشت کېږي چې ترکیه د دغه هیواد په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې د کوردي جنګیالیو پر خلاف هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانسې خبری اژانس لیکي دغه حملې به چې په نتیجه کې 50 ترک عسکر هم وژل سوي لوی خطرونه پیښ کړي، یعنی امکان لري چې له کنټرول ووزي او د پی کی کی ګوند د 10 کلن افراطیت د ختمولو لپاره نهایي موافقه له منځه یوسي. د واشنگتن په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړنو امیر سونر چاغپته د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د جنگیالیو د وژنې هدف د پی کی کی له منځه وړل او یو بشپړ جګړه کې د دې ګوند شکیلول نه دي، بلکې د په خبره هدف د دې ګوند کمزوري کول دي چې اړسي په کمزوري دری سره مذاکرات تکشینی. ترکیه دغه پوځي عملیات تر تازه خونړیو بریدونو وروسته پیل کړل. هغو بریدونو په تیرو کلونو کې ساری نه درلود چې په نتیجه کې 33 ترکیه پلاوی فعالان هم وژل سول. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش د هغو حملو مسؤلیت منلی چې تر هغو بریدونو وروسته انقره د لومړي ځل لپاره د جولای پر 24 د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې. ترکیه له هغې وروسته د تروریزم ضد جګړې په لړ کې د عراق په شمال کې هم د کورد جنگیالیو پر ضد جګړه پیل کړه. امریکایي او ترکی چارواکي وایي اوس د داعش ډلې پر ضد مبارزه سړه سوې، خو د کورد جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات په بیرحمانه ډول مخته بیول کیږي. د ترکیې د دولتي اژانس اناتولیا د ارقامو له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د پی کی کی 440 جنگیالي وژل سوي، خو تحلیل کوونکي وایي دغو ارقامو ته د شک په سترګه ګوري. د واشنگتن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پروګرامونو امیر سونر چاغپته وایي تر پولو بهر د موازي عملیاتو نشټوالی چې ځکني ځواکونه پکې ګډون ونه لري هوایي عملیات ګټور تمامېږي، خو دوی ویل چې دغه عملیات تر ډیره حده نمایشي بڼه لري. تحلیل کوونکي وایي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان شایي له دې فرصت څخه په راتلونکو انتخاباتو کې استفاده وکړي او د خلکو ډیموکراتیک ګوند پلویان چې له پی کی کی سره اړیکې لري تر فشار لاندې راولي. ځینې کسان دا د اردوغان لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
د ازادي راډیو د خبري مجلې ورستي او ترسیدلې په دې څو شیبو کې چې لرو د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې سمې سنل ولو یو اوریدون کلی کلی نن په کندهار کې د جمعې د خطبه پر مهال علما او خلکو ته د سولې پر اهمیت خبري وکړي. قاری محمد مدنی لر نورستان لیکلی دی د اتو لوبډالو ترمن د فوټبال لوبي 13 ورس په مرکز پارون کې پیل شوه او د ولسمشر په لومړی مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم باندې د نننی بریټ پاړه غنې سمسونه راغلی دي جنو د بریټ سټایل جنو غندلای دی. په همدې اړه په راتلونکي خبری مجله کې هم تاسو سره نوی معلومات شریکو. دا خبری مجله فرشتنې گاوندې کوي. په خیر راغلی استودیو.
تشکر احمد شیبر. سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان مجله خبری میشنوید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان از یک حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب جان به سلامت برده است. این هم میشنوید که یک مقام حکومت وحدت ملی قطع کمک های ایالات متحده امریکا بر پاکستان را استقبال کرده. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. شورشیان مسلح در ولایت فاریاب بالای موتر حامل جنرال عبدالرشید دوستم حمله کردند. مقام های محلی می گویند در نتیجه عملیات نظامی تحت نام مثلث آهنین در ننگرهار تا به حال بیش از 100 شورشی کشته شدند. 4 ورزشکار افغان در مسابقات بین المللی موی تای در تایلند به مرحله نهایی را یافتند و پلیس ضد شورش در مقدونیه برای پراگنده ساختن هزاران پناهجویی که می خواهند از یونان وارد مقدونیه شوند از گاز اشکاور استفاده کرد. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. شورشیان مسلح در ولایت فاریاب امروز بالای موتر حامل جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان حمله کردند. یکی از کسانی که جنرال دوستم را همراهی میکرد به رادیو آزادی گفت که این حمله در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب هنگام رخ داد که آقای دوستم از منطقه دوآبی ولسوالی قیصار به مرکز ولایت برمیگشت. سبحان قول ابراهیمی قماندان امنیه فاریاب به رادیو آزادی گفت که با آقای دوستم و همراهانش آسیب نرسیده، اما 8 حمله کننده کشته شده و 13 تن دیگری آنها دستگیر شدند. جنرال دوستم در عملیات نظامی بر علیه شورشیان در ولایت فاریاب حضور دارد و از این عملیات نظارت میکند. وی روز پنجشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا کرد که شورشیان در بخش های زیاد ولایت فاریاب سرکوب شدند. در یک خبر دیگر آمده است که در جریان عملیات نظامی جاری در فاریاب 4 شورشی تندرو به شمول 2 شهروند ازبکستان امروز کشته شدند. جنرال غلام حیدر حیدری رئیس و ارکان قول اردوی 209 شاهین گفت که 11 شورشی دیگر در این عملیات در منطقه چهارشنبه ولسوالی قیصار دستگیر شدند. مقام های محلی می گویند در نتیجه عملیات نظامی تحت نام مثلث آهنین که در ننگرهار جریان دارد تا به حال بیش از 100 شورشی تندرو کشته شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفت که به نیروهای امنیتی افغان نیز در این عملیات تلفات وارد شده.
در بعض ساحه چون مخالفین از یک تکتیک جدید استفاده کرده، در همه ساحه من فرش نموده، در بعض ساحه که انفجارات من شده گرفته، به تعداد 7 یا 8 تن از نیروهای افغان شهید شده.
سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت که در نتیجه عملیات مثلث آهنین شاهرایی که برای چندین سال بسته بود بازگشایی شد. این شاهرا از ولسوالی های سرخرود، خوگیانی، شیرزاد و حصارک می گذرد. یک مقام بلندپایه افغان گفته است که کابل خواستار افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی جهانیان بالای پاکستان است. این مقام که نخواست از وی نام برده شود امروز به رادیو آزادی گفت که دولت مردان افغان از قطع کمک‌های نظامی آمریکا با اسلام آباد استقبال می‌کنند. روزنامه دان پاکستان گزارش داده بود که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به دلیل عدم اقدامات کافی اسلام آباد بر علیه شورشیان کمک‌های نظامی‌اش با پاکستان را قطع می‌کند. از سوی دیگر پاکستان گفته که در جنگ با شورشیان جدی است و به همین دلیل عملیات نظامی گسترده را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی انجام می‌دهد. 4 ورزشکار افغان در مسابقات بین‌المللی مویتای در تایلند به مرحله نهایی راه یافتند. به گزارش خبرگزاری پژواک، ابراهیم حیدری در وزن 48 کیلوگرم، عبدالله امیری در وزن 51 کیلوگرم، یوسف جهانگیر در وزن 58 کیلوگرم و جواد غلجی در وزن 63 کیلوگرم فردا برای رسیدن به مدال طلا مبارزه خواهند کرد. رقیب ابراهیم حیدری شهروند هنگ کنگ است. عبدالله امیری در برابر مویتایکار اندونزیایی به میدان خواهد رفت. یوسف جهانگیر با رقیب فرانسوی زورآزمایی خواهد کرد و جواد غلجی در برابر حریف از ازبکستان خواهد رزمید. ادامه خبرها. پلیس ضد شورش در مقدونیه برای پراگنده ساختن هزاران پناهجویی که میخواهند از یونان وارد مقدونیه شوند از گاز اشکاور استفاده کرد. همچنان صدای تیراندازی نیز در این جریان به گوش رسیده. اکثر این پناهجویان شهروندان سوریه، افغانستان و شمال آفریقا هستند. آنها شب را در منطقه سرحدی میان یونان و مقدونیه سپری کردند. مقدونیه در این منطقه سرحدی حالت اضطرار اعلام کرده و نیروهای امنیتیش را در آنجا افزایش داده است. وزارت داخلی جمهوری سلواکیا دیروز گفت که تنها به 200 پناهجوی مسیحی از سوریه سند پناهندگی می‌دهد. میخائیل پاولینو و سخنگوی این وزارت گفت کشورش تصمیم گرفته تا تنها مسیحیان را به حیث پناهنده بپذیرد، زیرا به گفته وی مسیحیان برای مدغم شدن در جامعه سلواکیا ظرفیت خوب دارند. اما سازمان ملل و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خاطر این اقدام بالای جمهوری سلواکیا انتقاد کردند. توربیون یاگلان سرمنشی شورای اروپا گفته است که نپذیرفتن مهاجرین به اساس باورهای دینی آنها تبعیض واضح است. گزارش شده که شورشیان گروه دولت اسلامی در یکی از شهرک‌های مرکزی سوریه یک مقبره تاریخی و یک کلیسا را ویران کردند. شورشیان داعش روی صفحات اجتماعی تصاویر بلدوزرهایی را نشر کرده که در حال ویران کردن مقبره مار ایلیان در نزدیک شهرک قریتین هستند. قدامت تاریخی این مقبره به قرن پنجم برمیگردد و یک سارنوال آذربایجانی تقاضا کرده که خدیجه اسماعیلوا خبرنگار و فعال مدنی آذری به 9 سال زندان محکوم شود. اسماعیلوا گزارش‌های تحقیقی می‌ساخت و با بخش آذری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نیز همکاری داشت. درخواست مجازات اسماعیلوا امروز توسط سارنوال در شهر باکو مطرح شد. اسماعیلوا به اتهام دست داشتن در جرایم مالی محاکمه می‌شود، اتهامی که به گفته خود وی انگیزه سیاسی دارد.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت فاریاب مورد حمله قرار گرفت و جنرال دوستم از این حمله جان به سلامت برده است. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی غرماچ و ولایت فاریاب میگویند در پهلوی جنگ و ناامنی با ده ها مشکلات دیگر درگیرند.
امروز جنگ مردم صلح میخواهند. مردم خلیف دولت میکنند. دولت مردم مقابل از اون تاکتیک میکنه، مثلا اونها هم تاکتیک میکنه. هنوز ملت پایماله دیگه. 33 سال میشه دیگه.
یک مقام حکومت وحدت ملی قطع کمک های ایالات متحده ای امریکا بر پاکستان را استقبال کرده است. در امینال کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه در مورد میگوید:
ایر تقدیر میکنیم و منتظر ازی هستیم که امریکایی ها راستی هم فشارهای دیگه را که ما در نظر داره بالای نظامی پاکستان وارد بکنه.
قرار است مشاورین امنیت ملی هند و پاکستان در دهلی جدید دیدار کنند، اما پیش از این دیدار هند از پاکستان خواسته با جدای طلبان کشمیر تماس نگیرد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. اما طور که در خبرها هم شنیدید، کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت فاریاب مورد حمله قرار گرفت و جنرال دوستم از این حمله جان به سلامت برده است. به گفته مقامات امنیتی فاریاب در این حمله چندین حمله کننده کشته و برخشان دستگیر هم شدند. این حمله در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب انگام رخ داده که جنرال دوستم از منطقه دوهابی ولسوالی قیصار به مرکز ولایت برمیگشت. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد همکارم رحمت الله رها را از فاریاب با خود داریم. بله رها صاحب سلام، جزئیات بیشتر در مورد حمله بر کاروان جنرال دوستم را با شنوندگان شریک بسازین.
سلامت باشید همکار عزیز. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. امروز نیروهای امنیتی در رأس معاون اول رئیس جمهور میخواستن از مرکز قیصار به منطقه چهارشنبه که یکی از توابع قیصار است اونجا پوسته های امنیتی را تحکیم بکنن و ایجاد بکنن، وقت برگشتشان مورد حمله مخالفین مسلح قرار میگیره و این کاروان به گفته جنرال عبدالستار قاسمی قماندان محافظ معاون اول که این حمله ناکام میمانه و در نتیجه نیروهای امنیتی بالمقابل حمله را بالای مخالفین مسلح آغاز میکنن و انجام میتن که در نتیجه 8 نفر از مخالفین مسلح یا حمله کننده ها جسدش در میدان نبرد باقی میمانه و 13 نفر دیگر هم نیروهای امنیتی بازداشت میکنن و کاروان صحت سلامت به مرکز قیصار میرسن. حادثه عظیمی قرار است که امروز در منطقه قیصار به وقوع پیوسته.
بله ایرها صاحب، آیا در این کاروان دقیقا بالای خود موتر عامل جنرال دوستم حمله شده یا چطور؟
بله جنرال عبدالستار قاسمی قماندان محافظ معاون اول گفت که چندین مرمی به همو واسطه‌ای که جنرال دوستم به او بوده اصابت میکنه و چندین مرمی اصابت میکنه، اما جنرال دوستم کدام آسیبی نمیرسه، همچنان به همراهان و دیگر نیروهای امنیتی هم کدام آسیب نمیرسه و اینا از محل عبور میکنن میاین به مرکز ولسوالی قیصار.
بله شما گفتین که در این رویداد 8 شورشی کشته و 13 تن دیگر از اینا دستگیر شده، آیا در مورد هویت از اینها تال معلومات در دسترس شما قرار گرفته یا خیر؟
نه خیر، چون از اینکه این حادثه این دو صورت گرفته و اونا آمدن از فاصله چهارشنبه تا خود مرکز قیصار یک فاصله راه هست تا اونجا میرسن، حالی بعدا مقامات گفتن که بالای افراد کار صورت میگیرد تا ای که شناسایی شوند و هویت از اینا معلوم شود که اینا مربوط کیا از کدام گروه هستن و از کدام چی اشخاصی هستن.
آیا کدام گروه مسئولیت از این حمله را به عهده گرفته؟
تا هنوز نخیر نه، هیچ گروهی در سطح فاریاب این حمله را به دوش نگرفته و چیزی در این مورد تبصره هم نکردن.
تشکر همکارم رحمت الله رها از فاریاب بود که در مورد حمله بر کاروان جنرال عبدالرشید دوستم گزارش میداد. جنرال دوستم در جبهه نخست عملیات نظامی بر علیه شورشیان در ولایت فاریاب حضور دارد و از این عملیات نظارت میکند. در این مورد دقایق پیش همکارم ظریف نظر با بشیر احمد تیانج نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه صحبت کرده که امیده با هم میشنویم.
در روزهای اخیر ولسوالی نارف از جنز طالبان پاکسازی شده بود، جناب محکین موازی و دیدن سربازان و اراضی و مکه در غرماش رفته بودن، وقت برگشتشان از غرماش طرف قیصار در مریه چهارشنبه تعدادی از طالبان کمین گرفته بودند که به مجرد رسیدن تانک مانسایب فیر انداخت شروع کردن مرمی و تانک مانچوی ثابت کرد، ولی تانک زیری بود، خوشبختانه هیچ آسیبی به مانچوی و همراهشان وارد نشد و دفعتا مانچوی بر اطرافی های همراهش بودن کمانده زبدالر بودن. اطلاعات ما ایست که حدودا 20 نفر از طالبا بودن کمین گرفته بودن، تقریبا از 20 تا 40 دقیقه جنگ دوام کرد. سربازان ما اینا تعقیب کردن و خوشبختانه نتیجه از طالبان جسدهایی که مانده و کسایی که دستگیر شده 11 تا 12 تا است و تعدادی هم زخمی دارن و متبقی هم مانده باشن متواری شدن در اطراف قرآن چهارشنبه. خوشبختانه اول بینمی تفصیل بخیر گذشت.
بله در بین کسایی که دستگیر شدن اتر خارجی ها هست؟
از روز دقیقا به حساب شهرت مشخصشان نیست، ولی از لباس و از قوارایشان فهمیده میشه زیادترشان طالبای معلم اقوام مختلف هست. احتمال داره که در بین سرای در بین کشته شده ها افراد خارجی هم باشه. بعد از اینکه شناسایی دقیق شده اینا انشاءالله شما در جریان قرار میگیرید.
بشیر احمد تیانج نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه بود که در مورد عمله امروز بر کاروان جنرال دوستم در ولایت خبر میداد. جنرال دوستم از این عمله جان به سلامت برده است. جنرال دوستم از حدود 10 روز به این سو برای نظارت از عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح دولت به فاریاب رفته است. در این عملیات که در ولسوالی های آلمار، قیصر و غرماچ راه اندازی شده، جنرال دوستم از دستاوردها خبر داده و گفته است که ده‌ها مخالف مسلح دولت که خارجی ها در آن شاملند در این عملیات ها کشته شده و نقاط زیاده از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. جنرال دوستم دیروز به ولسوالی غرماچ فاریاب رفته بود و در عین بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرماچ، باشندگان این ولایت شکایت کرده گفتند که در پهلوی جنگ با مشکلات دیگر هم مواجهند. باز هم همکارم رحمت الله رها گزارش دارد.
باشندگان ولسوالی دورافتاده غرماچ از عدم توجه دولت در این ولسوالی شاکی هستند. آنها می گویند مردمان ولسوالی غرماچ در مدت 33 سال فقط جنگ و ناامنی دیدند و دیگر از بازسازی ها، خدمات اجتماعی، رفاهی، صلح و آرامش در این ولسوالی خبری نیست.
فون خادم اکبر قادر قشدی پایان.
اونجا دیگه نمیدونم روزا کی میدونید که تمام تاکو مردم با گفتگو خوش ندارد دیگه. به سر شده از زندگی خود. اون روزا جنگ مردم صلح میخواد. مردم خالی به دولت میکنه. دولت مردم کابل از نه تاکو میکنه. مثلا اونها هم تاکو میکنه. اون ملت پایماله دیگه. 33 سال میشه تقریبا. سرک و بازسازی، آرامی، زندگی که مردم صلح میخواد، ضرورت به صلح داره دیگه. از سرک القوی ارزی ملت است. ارزی ملت که خاصه باشه تیر شود دیگه خیلی خوب میشه.
سرور صلح قرمش. وضعیت زندگی خانه میه حالا که طرفم جنگ، طرفم جنگ. مقصد از خدا بیرش. کنه میشه آدم بیرون شود. مردم اون در خطر است. نزدیک بازار خو نیست، فقط همین بالا است، پایین است. پوشر میگیره، زکات میگیره، یعنی کدوم هم چیز شو در بازار نرو. انم تو گفت از دولت میخوان که صلح به آرامی به مثلا سرک تیر کنه. انا میره میخوان امنیت باشه مثلا. هیچ کاروبار نیست.
یکی دیگر از باشندگان میگوید یگانه خواست اهالی غرماچ تامین شدن امنیت و آرامش در این ولسوالی است.
روزی از سرزه نغرماش ولسوالی خبر کوم کلان غرماش ولسوالی که امنیت لحاظ دا مشکل رو چ په کیلومتری کې امنیت نشته او زموږ خلک ټول تر تعدید لاندې دي.
روزی چکزایی از ولسوالی غرماچ صحبت میکنم. برای فعلا ولسوالی غرماچ از لحاظ امنیتی بسیار مشکلات دارد. ما در یک کیلومتری خود امنیت نداریم و تمام مردم تحت تهدید قرار دارند. خواست ما از دولت این است که امنیت بیاورد. سرک حلقوی را که از 3 یا 4 سال بدین سو کارش معطل مانده باید شروع شود، پروژه های دیگر تطبیق شود، به معارف ما توجه صورت بگیره، برای مردم زمینه های کار مساعد ساخته شود. این خواست هایی است که تمام مردم غرماچ می خواهند. در این حال نعمت الله سرحدی سرپرست ولسوالی غرماچ با تایید مشکلات اهالی در زمینه به رادیو آزادی چنین گفت:
عمده ترین مشکلات برای ما به غرماچ امنیت است و دوم مشکلات ما موضوع سرک حلقوی است که سرک حلقوی تیر شو ما برای وزارت معدن از میجه صدا میکنیم اینجا گاز و نفت ما داریم در قوچ اسپلان در بین غرماچ و قیصر یک ساحه است که بازار اخترخان هم دو بالا 12 کیلومتر فاصله داره. اون منطقه اگه گاز و نفت شروع شوه به هزار نفر کار پیدا میشه و همین رقم هم به غرماچ سرک حلقوی تیر شوه به هزار نفر کار پیدا میشه. مردم که کار پیدا کرد دیگه پیش سالون نمیگرده و اولین کار امنیت است. بعد که معاون صاحب اول آمده امنیت مردم را تامین کنه.
از سوی هم جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان که در مرکز ولسوالی غرماچ با خبرنگاران صحبت میکرد در خصوص سرک حلقوی و فعال نبودن مکاتب و عدم تطبیق پروژه های انکشافی در ولسوالی غرماچ چنین گفت:
سرای حلقوی را بخیر خبر رفتم شروع کنم کارش را بوانه جویی نکنم. این از این ما برای شما میگم کرونا را سوار شنین راست در میمنه برید، از میمنه راست در شبرغان برید. صد پروژه هم اینجا مانده این بیچار را خود ما حکومت شرک کرده نتا حالا میجا حد یقل چل مکتب متوسطه و لیته فعال نیست. کتابایش در داده اینا این باید وزیر معارف معاونی شروان کنه. وزیر پایدمه بیاید دیگه آل خوبترین موقعی چی بانه میکنه.
ولسوالی غرماچ قبلا از جمله ولسوالی های ولایت بادخیس بوده که از مدت 4 سال بدین سو بنابر لزوم دید مقامات مرکز در تشکیل اداره فاریاب در آمده است. به گفته باشندگان مردمان این ولسوالی از همه مزایای بازسازی و انکشافات تا کنون محروم ماندند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام حکومت وحدت ملی افغانستان قطع کمک های ایالات متحده آمریکا بر پاکستان را استقبال می کند. یک مقام بلندپایه ریاست اجرایی حکومت که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم آمریکا را در برابر پاکستان بخشی از خواست های مهم افغانستان می داند. از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز این تصمیم آمریکا را می ستایند و از قصر سفید می خواهند تا نام علاقات استخباراتی کشور را شامل فرست شبکه های تروریستی سازد. نظیفه محبوبی گزارش دارد. پس از شک و گمانهای ایالات متحده آمریکا بر این که پاکستان برای نابودسازی شبکه حقانی و دیگر گروه های حرس افغان در خاکش اقدام نکرده است، قصر سفید کمک های پولی را که به منظور نابودسازی لانه های امن حرس افغانان و مبارزه با حرس افغانی سالانه به این کشور کمک میکرد قطع کرده است. یک مقام با صلاحیت ریاست اجرایه روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم آمریکا از خواست های اساسی حکومت افغانستان به ویژه در چند ماه اخیر بوده است. گزارش ها که ایالات متحده آمریکا کمک‌های پولی را که برای مبارزه و نابودسازی شبکه حقانی در پاکستان سالانه به این کشور کمک می‌کرد قطع کرده است. هرچند منابع آمریکا این موضوع را تا اکنون تایید نکردند، اما شماری از رسانه‌های پاکستان از این اقدام آمریکا پرده برداشتند و گفتند که مقام‌های پاکستان نیز از این موضوع آگاه هستند. هرچند رقم دقیق کمک‌های مالی آمریکا به پاکستان روشن نیست که به چه پیمانه بوده است، اما گفته شده که واشنگتن سالانه برای مبارزه با تروریسم و نابودسازی شبکه حقانی از سوی پاکستان به این کشور سالانه 1 میلیارد دلار کمک کرده است. در این میان ولیسی جرگه افغانستان نیز این تصمیم آمریکا را می ستاید و تاکید می کند که باید نام مقام های استخبارات پاکستان به خاطر حمایتشان از تروریسم و شبکه حقانی در چه فهرست سیاسی ایالات متحده آمریکا شود. عبدالقادر زازه، عضو کمیسیون روابط بین الملل ولیسی جرگه:
صداهای ما همی بود که آمریکایی ها باید دیگه بالای از اینا فشارهای اقتصادی بیاره و به نفع مردم افغانستان است و به ضرر تروریست هایی که در اونجا تمویل و تجهیز میشه. سالانه 1 میلیارد دلار برای نظامی های پاکستان داده میشد که تروریست ها را مهار کنه، مگر برعکس همون 1 میلیارد دلار برای تمویل و تجهیز از اونا استخبارات پاکستان استفاده میکنه. ایره تقدیر میکنیم و منتظر ازی هستیم که امریکایی ها راستی هم فشارهای دیگه ای که ما در نظر داره بالای نظامی پاکستان وارد بکنن.
اسوی هم روح الله امین، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که چنین تحریم های آمریکا میتواند در سیاست پاکستان تغییر بیاورد.
فکر میکنم آمریکایی‌ها متوجه شدن که بازی باید آخری داشته باشه. ممکن این آخر روابط پاکستان آمریکا نباشه، ولیکن آغاز یک تفاوت و یک تغییر بنیادی در این روابط ممکن باشه. و فکر میکنم افغانستان در موقع خوبی قرار میگیره با این تحول. او تسلط منطقه‌ای که پاکستان داشت با این میآید و یک مقدار از فشارهای اقتصادی بالای پاکستان ممکن باعث شود که تحول در سیاست‌های منطقه‌ایش و خصوص مورد مبارزه با تروریسم حاصل شود.
آقای امین میگوید که اکنون بر حکومت افغانستان است تا چنین فرصت را از دست ندهد و از آن بهره گیرد. این در حالی است که همواره حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است تا برای نابودسازی پناهگاه های امن حرس افغانان در خاکش صادقانه عمل کند، اما اسلام آباد این اتهام را که گروه های تروریستی را در خاکش پناه داده است رد می کند. آمریکا در حال کمک هایش را به پاکستان قطع ساخته که این کشور با هوشدارهای از سوی کابل نیز روبرو است. حکومت افغانستان گفته است که اگر این کشور به سیاست های درو در برابر مردم افغانستان پایان ندهد، کابل از چنین سیاست ها و عدم همکاری در مبارزه با حرس افغانی از این کشور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد. گزارش ها به نقل از وزارت دفاع آمریکا میگویند که واشنگتن کمک های مالی به اسلام آباد را قطع کرده است. ایالات متحده آمریکا به پاکستان گفته که در عملیات نظامی وزیرستان شبکه اقانی را سرکوب نکرده. در این حال نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش به عملیات علیه شورشیان ادامه خواهد داد. از سوی دیگر اردوی پاکستان گفته که عملیات زمینی را در وزیرستان شمالی، جایی که پناهگاه شورشیان خوانده می شود، آغاز کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. آل هم از عملیات در ولایت ننگرهار بشنوید. عملیاتی که از 3 هفته به این سو در 3 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز شده هنوز هم ادامه دارد. مقامات میگویند این عملیات به رهبری قلوردوی 201 سیلاب تحت نام مثلث آهنین در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و اسارک تلفات سنگین را به مخالفین مثلث وارد کرده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه این عملیات سرک که از ولسوالی سخرود خوگیانی شیرزاد به ولسوالی اسارک منتهی میشد و از سالها به این سو مسدود بود بر روی ترافیک باز شده است. سخنگوی والی ننگرهار گفت به هدایت رئیس جمهور، رئیس عمومی ارگانهای محلی، معاون ریاست امنیت ملی و والی ننگرهار از این را سفر کرده با نمایندگان مردم منطقه صحبت نمودند. احمد زیا عبدالزهی گفت اکنون در مسیر این راه کدام تهدید بزرگ وجود ندارد.
حالا کدام تهدید بزرگ یا بلند وجود ندارد در مسیر راه سخرود خوگیانی و شیرزاد حصارک، ولی تقاضا وجود دارد که این دستاورد باید حفظ شود و زیاد وقت امنیتی در هر 3 ولسوالی مستقر باشد.
به گفته یه سخنگوی والی ننگرهار، همه مردم این ولسوالی ها همکاریشان را با حکومت اعلام کردند. آقای عبدالزهی گفت این عملیات که رهبری آن را قول اردوی 201 سیلاب به همکاری پلیس ملی، پلیس نظم عامه و امنیت ملی به عهده دارد، نظر به ضرورت شاید چند هفته دیگر نیز دوام کند. وی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت مناطق زیادی از این ولسوالی ها از وجود مخالفین مسلح تصفیه شده و حدود 100 جنگجوی مخالف کشته شدند. او در مورد تلفات نیروهای افغان گفت
در بعض ساها چون مخالفین از یک تکتیک جدید استفاده کرده در همه ساها من فرش نموده، در بعض ساها که انفجارات من شده گرفته به تعداد 7 یا 8 تن از نیروهای افغان شهید شده.
طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اخیراً وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار با افزایش فعالیت جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش رو به خرابی نهاده است. از سوی دیگر حملات طیارات بی پیلوت در ماه‌های اخیر در ولایت ننگرهار تلفات سنگینی را به مخالفین وارد کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قرار است مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان در دهلی جدید دیدار کنند، اما پیش از این دیدار هند از پاکستان خواسته با جدای طلبان کشمیر تماس نگیرد. در گذشته گفتگوها میان وزیران خارجه دو کشور به دلیل دیدار مشابه پاکستان با رهبران جدای طلبان کشمیر تحت کنترل هند لغو شده بود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
هند از پاکستان خواسته که با رهبران جدایی طلبان کشمیر در خاک این کشور دیدار نکند. این درخواست در حال مطرح می شود که قرار است مشاوران ارشد امنیت ملی دو کشور به زودی در دهلی نو دیدار کنند. وزارت خارجه هند گفته برای سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان نامناسب است که روز یکشنبه پیش از دیدار برنامه ریزی شده با همتای هندیش اجیت دووال در دهلی جدید با رهبران جدایی طلبان کشمیر دیدار کند. هند سال گذشته هم گفتگوها میان وزیران خارجه هند و پاکستان را به دلیل ملاقات مشابه لغو کرده بود. ویکاس سواراب سخنگوی وزارت خارجه هند روی صفحه تویتر خود نوشته که هند به پاکستان توصیه کرده که دیدار آقای عزیز با نمایندگان جدایی طلب حریت در هند نامناسب خواهد بود. رهبران جدایی طلب کشمیر تحت کنترل هند گفتند از آنان دعوت شده که روز یکشنبه با سرتاج عزیز ملاقات کنند. پیش از آغاز گفتگوها میان مقامات ارشد پاکستان و هند از افزایش درگیری در منطقه سرحدی کشمیر گزارش شد که گفته می شود که در آن بیش از 6 غیرنظامی کشته شدند. از هنگام کسب استقلال در سال 1947 میلادی پاکستان و هند بر سر کشمیر 2 بار با هم دیگر جنگیدند، منطقه‌ای که به عنوان منبع اصلی تنش میان دو کشور باقی مانده است. از سال 1989 میلادی به این طرف بیش از 10 گروه برای استقلال بخش کشمیر تحت کنترل هند یا یک جا شدنش با پاکستان جنگیدند. هند پاکستان را به تسلیح و تنبیل جنگجویان متهم میکند، اما اسلام آباد با رد این اتهام میگوید که تنها این گروه ها را روحیه میدهد و حمایتشان میکند.
آل هم از جمع ده ها پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده و دین زیاز بدخشان نوشته که جای تاسف است که رهبران وحدت ملی تا هنوز نتوانستند که وزیر دفاع را معرفی کنند. پیام های دیگر هم است اما کم بوده وقت. همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.